کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ګڼ خبرونه او راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د یوې معتبرې حکومتي سرچینې وینا ده چې وایي د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي، او دغه راز به د هغو افغانانو ستونزې هم واورو چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت له خدماتو څخه سر ټکوي. د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم ستا، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژل دي. په حکومت کې یو باوري سرچینه وایي احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که چیرې له دې هیواد سره د اتومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه مثبتې نښې ونه ښیي، هیواد به یې د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ ځینې اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژلي. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې وویل جمعې د ورځې راهیسې په څو ولایتونو کې لس تاروزي او چاڼیز عملیات کړي، یو اتیا کومندوي چاپي وهلي او د ترهګرو پر زالو یې 22 شوي بریدونه کړي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت په موساکلا، سنګین او مارجې ولسوالیو کې 15 وسله وال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکی او میزان ولسوالیو کې هم د 15 سلوالو د وژل کېدو او دو تنو د نیول کېدو خبر ورکړي. په خبر پانه کې د غزنی په چاونې، رستم او نور کلو کې هم د اتو وسلوالو او په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت خپل لور ته د اوختي مرګ شوبلې په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې ادعاو په اړه کوم تفسیر نه ده کړی، او په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. خو د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخیلو ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوند دي نیولي. د خوست د والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه یادونه کړې. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې، او سرچینه هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. خو دې سرچینه دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر لمخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل شوی. په سولې عالي شورا کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وایي چې د سویلي افریقا په وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د دوی لوبغاړي د لوبې ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرله پسې درې ماتو وروسته نن خپله څلورمه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د ویلز په کارډیف کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د دغه لوبې لپاره چمتو دي، تمرینات یې کړي او مورالي لوړ دی. ښاغلي نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې هم رد کړې. ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتفاق او اتحاد د افغانستان د سرلوړۍ او د افغان ولس خوښۍ لپاره لوبه کوي. د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې درې توغندي لګیدلي چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویل د شنبې د ورځې په سهار دا بریدونه د بلاد په هوایي اډه کې د وړې اور لګیدنې سبب شوي، خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. دا برید په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې، په ځانګړې توګه د جون د 14 نېټې له هغه بریدونو راوروسته چې هورموز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر دوو تېلړونکو کښتیو وشول او امریکا یې پراپر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. دا امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره لا اټومي تړون ووتله یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. اخو د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کچیر لدی هواد سره د اټومي تړون لاسلیکون کې نور هوادونه مثبت نه خونه خي هواد به د دې تړون په چوکاټ کې لا ناچاري ځنی اقدامات وکړي او لا ځینو ژمنو په شاش د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اسیایي هوادونو په سرمشري ځکه روحانی ویل ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هوادونو سره د لاسلیک شوی اټومي تړون ته د خپل ځینو ژمنو عملي کېدل وسندي نو مولي ونول چې ایران لخپل کوم ژوند په شاکی جوړ دچی تهران سره ول مثبت نه خقوالي دا تیر کال په میاشت کې چې کله د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له دې تړون څخه د امریکا د استلو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه ایران د دې تړون په وړاندې خپل ځینو ژوند عملی کول ودرول روحاني روسي چینایي او د آسیایي هیوادونو نور مشانو ته ول چې ایران په یو خیزتو غنښ کولای دا تړون عملی کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لورو یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو حقوقو ولاړ هیواد وي
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالبه راپورونه لرو
پاسپورت مال چې په بل ډول په مسلمان پیدا شو ته وو ور پای واغسته اتي
دا د هغه افغان خبر دی چې ادا کوي په کابل کې د پاکستان د سفارت مختص پکاوي ورسره سوي دی بلخ د افغانستان د بهرنیو چار وزارت ویان په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وای چې په کابل کې د پاکستان سفارت هغه خدمات افغانانو ته نوړند کوي چې تمایده سبغت احمدی دلیل داسې وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست به این خاطر ما صحبت کردیم دنبال راه حل ها هستن
بر همدی موضوع د افغانستان د مشران و جرگه یو غیری هم سرگندونی کردی
بسیر دی وقت غالی دی فقط مقابل که مجادله ولری وقت غالی که اقتصاد من دولاتی نو یا واضح حل داره که داغا موضوع شرکتو تیار که لگسنه که به هندوستان ویزی موضوع را
د امریکا د فوزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخیدونکو کړکیچونو څخه خوندې کړي که وخت نور راپورونه به هم واوري او دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او بلې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګ اوریدو ته لازم دی رادیو سره اوسئ زموږه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افم پر سلاش اړ 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي مخکې تر دې چې په کابل کې د پاکستان د سفارت خدماتو ته ورسو یو بل راپور ته ورسو چې یو معتبر حکومتي سرچینې ویل دي چې د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه وټاکل سي د دې خبر خبرېدل د افغانستان د سیاسي څیړونکو ترمنځ بیلابیل نظرونه راپارولې دي یو شمیر وایي چې طالبان چمتو نه دي چې له نوموړي سره خبرې وکړي یو شمیر بیا وایي چې نوموړي د بې باورۍ په فضا کې یادې څوکۍ ته معرفي شوی دی په دې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان راپور کې اورو
وروسته له هغې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی د احتمالي ټاکلو خبر خپور سو یو شمیر څېړونکي وایي چې د سولې عالي شورا په خوا کې د مشابه تشکیلات د سولې بهیر نور هم ټکنۍ کوي دوی وایي حکومت غواړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی په انتخاب سره د افغان سولې بهیر حکومتي کړي د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستۍ ټاکنې په ځانګړې توګه د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی احتمالي ټاکنه ممکن ځینې ستونزې راولاړې کړي
اگر په ارتباط وسنیت کې د
که د دې لپاره چې مخکې ښاغلی رحیمی د ولسمشر باوري کسو او سولې ته د ښه نیت لپاره ټاکلې وي ستونزه نشته خو که چیرې د بې باورۍ په فضا کې بلې څوکۍ ته معرفي کړی وي زه فکر کوم چې ښاغلی غنی 15% خپل ټیم له لاسه ورکړی دی
په حکومت کې به باوري سرچینې د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي خو سرچینې دا نه دی ویلي چې ښاغلی سلام رحیمی به د خپلې نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي کنه. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدو اوازې هم خپرې سوې وې. په عین حال کې د سولې په شورا کې بې سرچینې تاییده کړې چې د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل سوی. د چارو بل کارپوه وحید مجدوی د سولې د عالي شورا په خوا کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل په دې برخه کې د تشکیلاتو د پړسېدو په معنا ده. ښاغلی مجد ازادي راډیو ته
داس یو کس نه دی چې طالبان ورته په ښه سترګه وګوري، له اقل یو څه احترام ورته ولري چې د پخوا مثلا کوم سیاسي شخصیت پاتې شوی ده. سلام رحیمی خو په ډېر مسایلو تورن هم دی. دغسې یو حالت ته زه فکر کوم چې دا د سولې لپاره کوم مثبت ګام نه دی، بلکې د سولې په مقابل کې یو بل خنډ جوړي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سولې مشورتي لویې جرګې حکومت وړاندیز وکړ چې د سولې عالي شورا په تشکیلاتو دې له سره غور وسي. اوس معلومه نه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدلو سره به د سولې عالي شورا تشکیلات پاتې شي یا به له منځه ولاړ سي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاص ته رادیو اوري. په کابل کې د پاکستان د سفارت دندني خدماتو د یو شمیر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمیر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزو ته څه وړاندیز لري دا به د خان محمد سیند په راپور کې واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي یې. ګل رحمان د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زیات ظلم روان دی. زمونږ سپینګیري دغه دلته کوب شو، نو سپینګیري نه حیا نه کېږي. تر دې پورې چې د سپینګیر نه الله پاک حیا کوي کنه، نو دلته ډېر بې عزتي روانه ده. سپینګیر د ټول شهیدان دي او دلته په شپږو ورځو کېږي د هلکان او د ځوانانو سپینګیري ټول پراته دي. ویزې نه لګي، کار نه ورته کېږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کېږي که $300 راکړئ ویزه درکول کېږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي:
تکلیف سرطان درم، دوسه شه آمادم جسورات
کرد. دیوائی زدوین سرطان لرم، دریش پی مدل تا تیره کرد. چی نوبت می راغه تر غرفه هم ورسیدم. راتای و به تر سلو رو بجو ویزه در کوی، خورای نکر. ما ورتویل زن آروغم باید داکتر تلال شم. دوی ران سلور سوا دالر و غخته. خوزه یا روپه هم نلرم.
دنبا یک روپه ندارم.
په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه دننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره که پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي لږ دي او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکونکي کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مو خبرې کړي، هغوی هم د مسئلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځنډ اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه وزارت هیڅ کارکونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د ده په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې خلک وهلي ټکولي نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هره ورځ په سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د خلکو ستونزې خو مو واورېدی. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزو ته باید حساسي حل لار ولټول سي. د دغه جرګې دوام مرستیال محمد آصف صدیقي د خبرې له ازادي راډیو سره کړې دي. زما همکار رحمت الله افغان له شغلې صدیقي سره مرکه کړې، په ګټه به یې واورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاد هغه مجرم هم واوسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد واوسي. لتکوب قتم په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زموږ په ټولنه کې بیا خاصا په امنیتي سکتور کې، بیا خاصا په وزارت امور داخله په چوکاټ کې، دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کړي، بلکې له دینه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کېده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګویزه شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په مک شریک شي چې د خلکو تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه دا ده چې تاسو غواړي چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلې چې هر ویزه اخیستل د 5000 تر 10000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. چې چېرې دوی واقعت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او واقعت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لار ده چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع را که دغه موضوع په دې طریقه حل شي، زه فکر کوم جو د بې عزتي، د بې آبرویي او د دې په څنګه موږ کولای شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغه سې موضوع ونی، دا د فرد افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګه موږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی. یعنی په داسې کسان هم شته چې میاشت مراجعه کوي، قطعا عزت نه اجرا کېږي ورته. خو کله چې دوی د پیسې موضوع وي، درې ورځې کې نهایت پنځه ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کې، د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغان پر سلاشه 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه او وزې اوریدلای سي. ورزو د خوست ولایت خي راپورته. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دوی ولایت په مساخل ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو له لارې د وسلوالو طالبانو حق درويشت کسیزه ډله ونیوله چې غوښتل یې د یو ډله ایز برید له لارې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن پاکستانی دی او همدارنګه په دې عملیاتو کې 9 نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه څو تنه یې د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخلو ولسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه، او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خوانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زموږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د ساوردونه لري، یو د ساورد دا دی چې د مساخل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو، او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوله چې نور به ترې هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخیلو ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلي، سندي کلي، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال ولي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرژوبله نه ده اوښتی، خو و وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرژوبله زموږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتی، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي. هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مقاومت کې هغه له منځه تللي.
د خوست مرستیال ولی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوالو مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ییز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زموږ د وسلوال پوځ د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغوی ونه شو کړله چې روژه کې زموږ امنیت اخلال کړي.
که څه هم پخوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرژوبلو د اړولو ادعاوې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت لا خرابۍ د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالا د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لېږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي. د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر احتمالا د پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته اړتیا لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات په کار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر دو لېږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی، او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین نه چاودلی پاتې و. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خپره کړې ده. د امریکا پوځ تېره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمی د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهراً د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لرې کوي. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگټن لخوا دې پر تهران ډېر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سویو حملو سره خپل ارتباط رد کړی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوي ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شوي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغه سې مشکوکه او خواشینوونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسیدلی چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې د دې پېښې په اړه یوه کنفرانس ته وویل: هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده، ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه هم وکړم. تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شوې وه چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ.
دوستانو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ هغه دوه اونیز پروګرامونه دي چې د دې خبرونه وروسته برخه جوړوي او ردو ته سره پاتې سي، خو خبرونه مولای د عمل لري. اوس به د ساينس ټکر ته ورسو. آیا تاسو پوهیږئ چې له خبرو د خلکو تیره څنګه معلومولی سي؟ مثلا زه خبرې کوم، زما تیره به څرنګه وي؟ راځئ له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د دې څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي، او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخالت ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډېر کار اخیستل کېدای شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه جمعه خان دا پیغام پیژم. په خبرو کې مواردل د مشال رادیو په خبرو کې مواردل چې د زابل کې د افغانستان او پاکستان سرحد دی، په دا کار سره باندې پاکستاني مليشو افغان تر د افغانستان په خاورو کې تیروي. نو دا په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغو مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کوي نو زما وطالب بانه ته دا وینده چې دا کارونه مکه وي ډیره د افسوس خبره ده. د افغانانو نوم او بد سیستم د غوښتل خو د وطن غوور نه شي کولای چې پاکستانیان یې ارسو نه لږه کنه په شتای څه خوشاله چې نور افغانان د وطن ننګه کوي چې د غو مخ ته خرسي او د کنه نه نه شي کاستاسي د فار ډیره د شرم خبره ده. د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. د افغانیت د نامه د فار ډیره د افسوس د شرم خبره ده. وسلام.
زه احمدی د هلمند ولایت د قلعه دوست سیمه څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې، موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. تداول اسکار کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی. موږ عریضه هم کړې ده او سراج چې آیاتان هغه دی د لیسترګې هم کړې ده. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته د کیور واچوي او دغه رود مخنیوي وکړي. که چیرې تاسو زموږ ځخ ورکړي او یا تر مسؤل چارواکو ورسوي ډېره مننه. وسلام.
زما اطلاعي د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په چیرې او د سیګر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا تر اوسه موږ معلومات نه دی راکړي، نو تاسو څخه هیله کوم چې دا پیغام خپور کړئ او د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوئ. مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه کې مو پرې شو او د خپل سیمو ستونزو سره شریکې کړې وې. موږ یې د ځنګړو خبرونو له لارې هم په امانت سره درته خبرو او له اړوندو چارواکو سره خبرې ور باندې کوو. په دې سره ورځو د خبرونې دوهمې نیمې ته څلور بجې او دېرش دقیقې دي. په کابل کې د مهمو خبرونو سرټی کې له اجمل انتخاب
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژل دي. افغان چارواکي وایي په خوست موساخیلو ولسوالۍ کې تر شلو زیات طالبان ژوندي نیولې. د خوست والي مرسیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبانو چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا په وړاندې نن د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې چمتو، مورال لوړ او تمریناتي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې له دې هیواد سره د اتومي تړون لاسلیک کول کې نور هیوادونه مثبت نه خونه خي، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناشارۍ له ځینو شمنو په شا شي. او د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغه پوځي او وایي اړې درې توغندې لګیدلې چې ریشي امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکړي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا ولولئ او هم کچیر مودا خبرونه ټول نه اوریدل تر دې دمه کولی سئ په تکرار باندې پر ویب سایت بیا واورئ او نور راپورونه هم ولولئ په تمودا ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس په لناجی صفیت خدای افغانستان سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د لوبې ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرلپسې دریو ماتو وروسته نن شنبه خپل څلورمه لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز په کارډف کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبې ته ښه تمرینات کړي او په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي. خغلی نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې ډاډ کړې او ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتحاد او اتفاق سره د افغانستان د بریا او افغان ولس د خوښۍ لپاره لوبه کوي. د یادونې ده چې افغانستان او سویلي افریقا تر دې مهاله کومه 50 اوریزه لوبه نه ده کړې، خو دوه ځلې په شل اوریزو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې دواړو ځلونو کې سویلي افریقا بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د آسیا د شل کلنو څخه د کم عمر ځوانانو ترمنځ د فوټسال د اتل ولې سیالۍ د شنبه په ورځ د جون 15 په ایران کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې افغان لوبډله هم برخه لري او په لومړي پړاو کې به له هانګ کانګ او کوربه هیواد ایران سره ولوبېږي. د آسیا د شلو کلنو د فوټسال د اتل ولې سیالۍ له پیلېدو څخه مخکې افغان لوبغاړو په یوې دوستانه لوبه کې وکړې شول چې جاپان ته څلور د دریو په وړاندې ماتې ورکړي. او د کوپا امریکا د فوټبال سیالۍ نن سهار پیل شوې. د 2019 میلادي کال د امریکا د ملتونو ترمنځ د کوپا فوټبال سیالۍ په برازیل کې پیل شوې چې په دې کې د 12 هیوادونو څخه لوبډلې شتون لري. په دې سیالۍ کې د ګروپ اته لوبډلې دوهم پړاو ته لار پیدا کوي.
دوستانو تاسو آزادي رادیو اوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه د دې خبرونه نوري برخې دي چې تاسو سره مخکې ژمنه کړې و په همدې ترتیبې په ګډه سره وره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه.
د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځنګړې شوې. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والی محمد انور خان اسحقزی سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډیره مننه جناب والی صاحب. کور مودن غوړ مول د پښتنه حکم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشت کېږي چې زه لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرام قومي مشرانو مدنی فعالانو سره زما ناستې ډېرې وي. که چیرې موږ د زور د لارې حکومتداري کوو دا حکومتداري ناکامه ده. ما کوشش کړی چې د دوی ستونزې واورم چې څه ستونزې لري، څه مشکلات لري، موږ څه کولی شو او تاسې څه راسره کولی شئ. پخوانی وضعیت د لوګر اوس که وګورو څه تغییرات هم راغلي دي، ولې مشکلات هم زیات ډېر لرو.
عمده تغییرات څه دي، عمده مشکلات څه دي؟
داسې حالت و کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېدی د ولایت د مقام بغل ته سرنوالي تعمیر او د ریاست محکمې تعمیر په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی ولی وسم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې وسم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده. دا ځل کې موږ د پاکستان سره سرحد خلاص لرو. ولی بیا هم زما پیام د لوګر شریف خلکو ته دا دی چې دا په باب العلم سره موسمه دی، دا په باب الجهاد سره موسمه دی، راسي چې دا په باب الصلح سره موسمه.
دا یو امیدواری ده، دا یو هیله ده. اوس لامنیتی اړخه ستاسو هغه پوښښ چې دی څنګه دی؟ ځکه ځینې انتقادونه دا دی چې یوازې ستاسو پوښښ په پاخه سرک باندې محدود دی.
تاسو خپله ممکن لوګر کې معلومات ولري، هغه ډېر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې وه، الله الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون ښار دی، باري دی، چې ورې د دولت حاکمیت دی. ولې بیا هم زه دا خبره تکراروم، زما پیام دا دی چې راسي د خلکو پر ژوند حکومت وکړو، هغه په ښه حکومتداري سره کېږي.
او د خروار او د سرخ وضعیت به څنګه دی؟
سرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چرکي جنگونه پر سړک باندې هم کېږي، ګوریلای جنگونه، چرکي جنگونه. تاسو ته معلومه ده چې مارېدل یې ډېر سخت ستونزمن کار دی. ولې مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څه ورکړی دي، مینونه پټوي، انفجار کوي، انتحار کوي. ولې بیا مې هم پیام هغو ته دا دی چې ورور وژنه راسئ، بس کو راسئ، د حل لار پیدا کړو چې څنګه کولی شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو، د ازار و د عزت ونه ګرځو.
که چېرې موږ له سرخ څخه، له ازرې څخه، او حتی له برکي او له خروار څخه بېرته مرکز ته راسو، حتی په مرکز کې احیانا که کومه شپه چې ستاسو پوستو باندې جنګ ونیسي، ستاسو پوستو باندې حملې کیږي؟
سته جنګ سته. مخکې مې وویل چې مخالفین د لیرې څخه څو پیرونه کوي بېرته ځي. ولې اکثره وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کېږي، شهیدان هم پیدا کېږي. جنگ دی، په جنگ کې طبعاً مشکلات وي، خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یا یو علت یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی، که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد
دشمن یا مخالفین هغه میشته کوس په لوګر په ولایت باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده. میدان وردګ هم د لوګر د خواسته تعدیدېږي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خواسته تعدیدېږي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې کوچنی واقع پېښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات و ولی دوانه مطبوعاتي کېدل نه. دلته که یو جزئیترین حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې دی. ولی لله الحمد موږ مناطق نیولی دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډېر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته که نسته؟ که نسته ولې
مشکلات لرو؟ په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات سته. ولې دا مشکلات په لږ وخت کې الیدلم ډېر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله دا واټن چې پیدا سوی دولت او د خلکو تر مابین دا باید را لنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو سمازورات غواړم. دا امنیت تر ټولو مهم دی. مشکل واده چې کو سبا یو بل مشکل پیښ شي، هغه واده کې ممکن یوه هفته او دوه هفته ځنډ راشي، دا مشکلات شته. ولې زما په راتګ سره زما ډیر تمرکز او زما ډیر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دیرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
بسازی صاحب، یوه پوښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لرئ چې مبادله کومه حمله به کیږي او حمله هم شوي؟
پر ما باندې موټر بم اوس زه نه یم په سوچ، دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاو سپارچه زما پر موټر باندې وموښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرزم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی، گرچه شهیده هم هم درلوده، زخمی هم هم درلوده، نیت می صاف دی. نو پا دیه بندی زر دیر درده هم مطمئنه.
هر سرده چه تگ را تک که کچیر مقامات دی که غیر مقامات دی خلق دی امنیتی زواکونه دی، اگو سر به هم ستران دیکنه هم دایی چه ما باده ما بندی حمله ونیسی، ده ده غیلار ده امنیت لپار قوی اقدامات کسی ویدی کن دی کنه دی سوی ولی
اقدامات سوی دی. تا چه خپل جوانده مثالی است، تا چه نند کابل سخت تشریف را وره دی، داسې امنیتي ستونزه نه ده پیښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند شوی. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسه د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وجبې ته، مازدیګر هر ورځ بیرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې په یو ولایت کې د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کیږي، په لوګر کې هم ناامني بسته د باسازۍ کارونه او انکشافي کارونه حتما متاثر دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت څه
د ولسوالی خلق مشران را وشتي چې د عمل منفه پروژو د پاره نه چې ممانیتو کو باید امکار ووس. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیک، شفاخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف ولري، یو د ځان سره یو برنامه خو ولري، د دې شانو یا د سړک جوړولو دوم پاس سړک شروع دی، تاسو خپل شهیدان کار په ډیر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنگ وي، د جنگ په حالت کې طبعا خلک دغه کې ضررمن کیږي، ضرر ویني.
په ولسوالۍ او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه ده؟
کلو ته زموږ خدمات اوس هم ډېرې پروژې کار کوي، حتی په عذر کې ډېرې پروژې کار کوي. دا پروژې د خلکو دپاره دي، خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. موږ څو سړکونه هم لرو چې په دا نږدې وختو کې به د هغوی کارونه هم عملا شروع شي. د پروژو په عملي کولو کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي.
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوه، هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل. دا یو ډېر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره. د دغه دپاره څه اقدام په نظر
نم د اشارک څه مشران راغلي او ما د هغوی سره خبره وکړه. د دیانو خلکو دپاره مې دوه ورایحت ور واستوه. کوم قانوني مشکل چې د دوی وي، مشروع مشکل چې د دوی وي، هغه موږ خلکو ته واده ورکړی. ولې د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچیانو سره ډېر سخت ظلم او غټه جفا ده.
خو دوی وایي بچیان هم په امن کې نه دي، جنګ کېږي. الله خو طالبان حمله کوي، له دې خوا پوستې ډزې کوي او مابین کې دوی بچیان راځي ښوونځیو ته چې ځي.
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي، د پوستو چې کورونو ته نږدې وي، موږ د دوی سره واده کړی چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه پنځلس ورځو کې هغو نکاتو چې خلک ځینې متضرر نشي.
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې، په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی. په لوګر کې هم د فساد د موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي.
پیر په دې باندې باید موږ اعتراف یو اوازې وي، د خلکو خبرې وي، یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند راوي. د لوګر شریف خلکو ته مې هم په خپل اوله ورځ بیان کې ویلي چې هم زمان سیاست او تجارت ناممکن دی، یا به کیسې ګټې یا به پیسې ګټې. که زما په وجود کې چې زه پوه سوایم ما د فساد څخه جلوګری کړی، مخنیوی مې کړی، او هیچ چاته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي.
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري. د په لوګر کې لا هم خلک مسولین خپل وظیفو ته ناراضي خلکو کارونه پات کی.
بالکل دا زه تاییدوم. ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس کاری امور اجتماعی ته زیرفته مسولین ټول ته تاریخ نوشته کړی دي چې دوی به د اجرې څخه د ټول ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر اجر سوی دی، ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دوی په وظیفه کې نه یې دا د وطن سره غټ خیانت دی.
محاکم استاسو کې او پسرنوالی استاسو کې مسولین مثلا که دو ورځې بیا یو ورځې نه یي که یو ورځې دوه ورځې نه یي دا یو واقعیت دی او دې دپاره سند هم
شته. رئیس صاحب د محکمې نوی راغلی و، هغه مې هم را دعوت کړی و، هغه څه مې هم خواهش دا و چې رئیس صاحب د خلکو ډېر کارونه د سرنوالي او د محکمې سره وي، هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتی نو رخصتنه به مش په مکمل او سرونه کې ووس.
یعنی منه چې فساد ستا خور سره د مبارزه ټینګه ژمنه هم ستا، څه فکر کوي کامیاب به سي په دې برخه کې؟
وګورم کوشش کوو، خدای مهربانه دی.
امن نه ولي سیب کور مودان.
تشکر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه، ویډیوګانې، سکرین شاټونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي.
سندرې راته واچو یا داسې نور هغه راته واچو، هغه دې خپل کاپي کوي.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
کورنۍ کې ډېره بده راوي کې یو تر دې ځای چان وژلې هم دي.
او په دې خاطر چې شخصي مسایل مو خوندي پاتې شي او خبره نشي، کوم خبرو ته باید پام وکړو؟
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي، خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. لا دې ستونزو یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو، ویډیوګانو، سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي، خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي. ډېر هغه ځوانان چې له داسې پېښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې شوي چې د خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي، خو ده دا کار نه دی کړی.
چې غلوم نسره کې چې ما کله فیسبوک او ټوئیټر دا شنه استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګانې نه وخته چې هغه کار ما ونه کړ. او اوس چې ګوره ما د خلکو ځین خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګانې میډیا تر وتل، نو اوس خوشاله يم چې دغه سي ما ونه کړل.
عبدل سمد بهیر وای کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په خار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندرې ولېږي، لا دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیږونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپي کوي او بیا هم داسې نور ته لیږدول کېږي.
یا فلاش یا ریکارډ هغه ته وروړو، مثلا د موبایل والا ته چې سندرې راته واچو یا داسې نور هغه راته واچو، هغه دوی خپله کاپي کوي، ټول کاپی کوي، بیا ورسته تا شای در کوي. نو دی ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دارنګ په نورو ځایونو کې خبرې کوي. د اوسنۍ وختونو کې که موږ فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره داسې ویډیوګانې راځي چې هغه د کلیو بانډو وي، په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه، همدارنګه نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو، هغه ټول صف دي او تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خبروي. دغه کار معمولا د انجونو په نمونه د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي، خو لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرزند یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او چا سره داسې خبرې اترې ورباندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي، د اول باید ځان سره فکر وکړي چې که زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژنیم نه په دې پوهیږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستار دی، نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم؟ په دې مسایلو کې باید سړی ډېر حساس اوسي، هغه چا سره چې پیژني نه باید اصلا خبرې ونه کړي، او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي، شخصي او دراز خبرې باید هېڅکله ورسره ونه کړي.
بختجان هیر وایي ډېر کله ځوانان خپله داسې عکسونه، ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته یې تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو ټلیفون کې یو شی وي، دا ټلیفون ورکیږي، درنه غلې درنه وړي، او بیا دې دغه کته هغه پاسورډ هم ورکړی، پاسورډ بیا خلاصیږي که نه، نو دغه باید دا شیان په ټلیفون کې په هېڅ صورت دغه شیان ونه ګرځول شي. بیا ځینې شیان چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي، نو دا باید دغه مونږ ډېر کوشش وکړو، ډېره هڅه وکړو چې دغه شیان مونږ په خپل موبایلو کې ونه ساتو، یا په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونه ساتو. ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلې ده چې ته به هېڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلی وي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خپرېږي.
په افغانستان کې ډېر جټکیان سره دا پېښې شوي دي او کېږي هم، چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ډلي، یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي، تهدید یې کړي که چېرې جلۍ خبره ونه مني بیا عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې جلۍ سره ډېره بده روي کېږي، او تر دې ځایه چې وژل یې هم دي. جنکۍ باید دې ته هم ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي، او په چا باندې ډېر باور ونه کړي، که بیا وروسته کومه پېښې وشي بیا به دوی پښیمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي. خو ډاکتر محیب الله زغم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي، او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپل اولادونو سره کینی په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي، او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده، یوه خورلنه لري، او خپل عکس ورته ورکوي، د خادي خبر را ده، نو که هغه د عکس خپروي یا بل چاته ورکوي هغه خپروي، نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه؟ یعنی هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي، باید خواخوږي ورسره وشي، او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي، نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالصمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي، یوه وجه هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي، صرف عکس اخیستل، ویډیو کول او نور نشي کولی چې وساتي. که چېرته موږ فکر وکړو کورنۍ ته موبایل اخلو، هغه باید دغه ټول ورته وویل شي، او زیاتره داسې دي چې دغه ملګری دي یا دغه دوستان دي، هغه ځینې اخلي نورو ځایونو ته ترې انتقالیږي، یا ځي یا د ورور لخوانه، یا د بل دوست لخوانه، یا د ماما زوی لخوانه. موږ زیاتره دغسې پېښې وینو، نو که چېرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې له کومو لارو د ځوانانو شخصي عکسونه، ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي، او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي، دا له کومو لارو خپریږي؟
څو لارې دي چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي، چې تاسو خپل موبایل وړئ، یو دکاندار ته ورکوي او هغه فارمیټ کوي، یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي، همداسې ورکوي، اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅوي دغه ډیټا ریکوري کیږي. دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي، چې زه تاسو ته یو ویډیو لینک درلیږم چې دغه ویډیو د تاسو وګورئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ، هغه لینک تاسو بوزی بل ویب سایټ ته. بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سیوی لکه د فیسبوک، اول ته تاسو تلیکي چې تاسو فیسبوک نه لاګ اوټ شوي، تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم، زه څنګه لاګ اوټ شوم؟ نو دوی څه کوي، هلته تاته یوزر نیم او پاسورډ ورکړه چې تاسو بیرته لاګ ان شئ. کله چې لاګ ان شي دغه ډیټیل دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي، هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي، هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاونټ ته ننوځي. که پاسورډ یې چینج کړه، که چیټس راوسته، که هر یو شی راوسته، هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. دریم موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي، چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ، هغه مستقیما معلومه ده چې سیکیورٹی مشکل پکې هم داده. او د سلورم ما سره داده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوي، دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لار راځي، چې الګ چلے تاکسونه ولګي، اجله الګ تاکسونه ولګي، او څو وخت بعد هغه الګ راځي شي، هغه جله راځي شي، یو بل تهدیدې اکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم موږ سره وای فای دی. وای فای کزه درته په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شه دی. که تاسو په یو اداره کې هستی او دغه آی ټی الته په اداره کې موجود وي، او تاسو وای فای دغه نه خستلې یا هغه کنکشن مو خستلې، نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمل تور باندې خوندي نه استی. او بل میموري ده، چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی، چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوي یا په داخل کې تاسو خپل موبایل خیده، یو کس راځي میموري کارت ته وباسي، ډیټا ته اړي او بیرته تاسو درکوي، نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګوري چې څه پکې کوي، په خپل مانیټر کې هغه کار.
د حل لارې څه د فرزندوی باید څه وکړي؟
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چټ کوئ، د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چټ وکړي، آن د سپاٹ هغه تاسو ډیلیټ کړئ، چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی، مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ، غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ، نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ، بیا هم هغه د شکار کې پاسورډ د سې چې فینګر پرنٹ باندې اعتبار نه دی پکار. هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ، سو واړو حروف، غټ حروف، کریکټرز ولري، چې کله پاسورډ مو ورکو پاره کې داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړي، چې تاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګيږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کړي، د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي، هغه د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي، کله داخل هم شي، تاسو موبایل کې تاسو شخص ډیټا ته هیڅ کار لاسرسی نشي پیدا کولای. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ، یو لاک دی، یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن، د فیک یعنی نقلي. نو دلته چې کیږي چې کله یو څوک لاګ ان کیږي، مثال ما تاسو ته موبایل درکړه، تاسو راځئ لاګ ان کیږي یا زما موبایل کې شخصي چټ ته ځئ، نو کله چې تاسو په فیسبوک کلک کوئ، هغه تاسو ته وایي چې تاسو فیسبوک کار نه کوي، مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري، هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلک وکړئ، یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانان را شغو راش پگل شن وی بہار لڑ گئی میں بے قرار تماشے دے نیار جانان راش پگل شن وی بہار لڑ گئی میں بے قرار تماشے دے نیار بے قرار تماشے دے نیار جانان را جگو جانان راشا پکلشن وی بہار دی جڑ گئی میں بے قرار دی زماشی دی نیار
گلشن